ستړي مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نحسات خبرونو په یو بله ګړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه ګړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ترکیه او روس په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې درته اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو. په پیل له خبرونو کوم وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ کامیو صوبایي سملیو د 202 او یا غړو غړیتوب معطل کړی دی. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوکه کسان نیولی دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 93 مشکوکه ترهګر وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ کامیو صوبایي سملیو د 202 او یا غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو ویان د خورشید عالم پر مشال ډیو ویل چې د دریو وفاقي وزیرانو په ګډون د سینټ 43 د قامی سملی 28 د خبر پختونخوا یو کم څلوېښت، د سند 26، د پنجاب اسمبلی 123 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشواري نه دي جمع کړي، نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی. خوشي دلم جتوي تر هغو به دوی معطل وي او خپل کار به نشي کولی تر څو چې له الیکشن کمیشن سره خپل ګوشواري نوی جمع کړي. په معطل کړی شوو کې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي هلال احمان، بلال احمان، تاج محمد افریدي، جمال الدین او قیصر جمال هم شامل دي. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون په عملیاتو کې 50 مشکوکه کسان نیولی دي. دغه عملیات پرون د پیښور په یکتوتو، ورمړو او نور یو شمېر سیمو کې ترسره شوي دي. د پیښور پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې دوی د ورمړو په شمشتو کلي کې له یو خالي سکول څخه خودکش جاکټې، 13 کیلو بارودي مواد او لاسي بمونه هم برامد کړي دي. د ده په خبره د مشکوکه وسلوالو لخوا د محرم په 9 او 10 په ماتمي جلوسونو د ترګرۍ ممکنه منصوبه هم ناکامه کړل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 93 مشکوکه ترګر وژلي او 45 جوبل کړي دي. دفاع وزارت په دې اړه پرون په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې شپږ مخالف او وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د چاردرې او قلعهزال ولسوالیو په کلو بانډو کې عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې د شترچي ولسوالي لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي پرون مشال ډیو ته ویل
مورو
وای زه هیله من یم چې د خغل ولسمشر قطعي ژمنه چې د کندوز ولایت له خلکو امنیتي ځواکونو سره یې کړي په اوسني وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر اشرف غني تر اوسه کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د دوو مرکزونو د جوړولو ژمنه وکړه. اټلي په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبر د اټلي وزیر اعظم د جمعې په ورځ وکړه. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت غځولی دی. د اټلي په وینس پوهنتون کې د وینا پر مهال نوموړي وویل اټلي په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې موجودګي لري او اوس مهال هغوی د امریکا غوښتنه مني چې تر یوه بل کاله په افغانستان کې پاتې شي. امریکا خبرداري ورکړې چې د ایران له لوري د بیلیسټیک میزایلو د ازمایلې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 14 د منځني واټن د توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال صلاحیت لري ازماینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي تیروز ویل د ازماینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 قرارداد ښکاره سرغړونه ده. د دې قرارداد له مخې ایران باید د داسې توغندیو ازماینه ونه کړي. امریکا پر دې پیښه رپورټ چمتو کوي چې به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته ورسوي چې د ایران بندیزونه څاري او په مستقیم ډول به یې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. په سعودي عرب کې د شیعو په عبادت ځای یو وسلوال کس ډزې پیل کړې او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان یې جوبل کړل. حمله کوونکی بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د سعودي عرب الاخباریه ټلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د شلو کالو شاوخوا عمر وو او مقصد یې نه دی معلوم. دا برید تر عاشورا دوه ورځې مخکې د سعودي عرب په ختیځ کې د سیحات په ښار کې شوی دی. د روس دفاع وزارت وایي د ترکی له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. د هغې څو ساعته وروسته چې ترکی یو ناپیژندلې بې پیلټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکی هوایي حدودو ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې دی به په استنبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکی چارواکو سره سلا وکړي. ترکی چارواکو د بې پیلټ الوتکې د لوېدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیګلی ده تر څو معلومه کړي چې دا الوتکه چې د ترکی له کیلس نومي ښار سره نږدې ولوېده چا چلوله. دغه ځای د شام له پولیس څخه درې کیلومتره او د سوریې د شمالي ښار حلب څخه 90 کیلومتره لرې دی. او هنګری وایي بیګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندېدو اعلان پرون د اکتوبر په 14مه وکړ. د هغې وروسته چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یو غونډه وکړه. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر د بوداپست له دې اعلان وروسته وویل چې کرویشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به یې د سلووینیا خواته کړي. سلووینیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کرویشیا څخه سلووینیا ته د تلونکي اورګاډي تګ وځنډو. هنګري له وړاندې له کرویشیا او سربیا سره په خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړی تر څو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه پناه غوښتونکي له شام، عراق، افغانستان او افریقا اروپا ته را روان دي.
د پاکستان انتخابي کمیشن د دې هیواد د اسمبلی د 202 اویا غړو رکنیت ماتل کړی دی. پولیسو د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د لټون په عملیاتو کې تر 50 زیات کسان د ترګري په شک نیولي دي. د خبر ایجنسی لوړګي اوسیدونکي د بنیادي سهولتونو د نشتون شکایت کوي.
کم روډ مې منګ راځو دا بیخي ختم دی. د علاقې بو مشکلات دي، د سکلو بو هسپتالونو هم ضروري دي. هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډیر زیات راشي.
د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې لا هم د ځنډ ښکار دي. افغان حکومت د بیا پیل لپاره ځینې شرطونه لري، خو اسلام آباد بیا پرله پسې هڅه کوي چې مذاکرات له سره پیل شي. ولې پاکستان تر افغانستان زیاته دلچسپي لري؟ یو کارپوه
پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. ما باور دارم چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي.
د افغانستان په جلال آباد کې د کتابونو خرڅلاو زیات شوی. کوم کتابونه؟
مسلکی کتابونه چې دا ډېر چاپ کو موږ سره ډېر خرچېږي او بار بار موږ دا چاپ کو. استاد ما واس کوي ماسل باندې چې دا کتابواله نو په کال کې زردانه زموږ خرڅېږي.
دا به د پروګرام په پای کې په بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې وایم. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اسمبلیانو د 202 اویا غړو غړیتوب ماتل کړی دی. په دې کې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي شامل دي. کمیشن ویلي دوی له قانون سره سم د خپل مدن پوره تفصیل له کمیشن سره نه دی جمع کړی. تفصیل ریاض مسخیر راکړي.
دغه د 202 اویا غړو چې کم غړیتوب دی، دی کې د سېنات 14 ممبران دي، دغه رنګ قومي اسمبلی 28 دي، د خیبر پښتونخوا یو کم سلویغ، د سند شپږیش، د پنجاب اسمبلی 130 او نه ممبران چې کوم دی، د بلوچستان اسمبلی دی، د غړیتوب معطل کړی دی. په دې کې درې وفاقي وزیران سردار یوسف، قرم دستگیر او پیر امین الحسنات هم شامل دي چې هغه خپل د آمدن چې کومې ګوښواري دي هغه په الیکشن کمیشن کې نه دي جمع کړي. دغه رنګ د قبایلي سیمونه د هلال رحمان، بلال رحمان، تاج محمد افریدی، جمال الدین کیسر جمال په ګډون یو شمیر غړي دي. بیا د خیبر پښتونخوا دي، الله افریدی دی، شوکت یوسف زیدی، عارف یوسف، یاسین خلیل افتخار مشوانی زاید دورانی دغرنګ لطف الرحمن او نور سردار ثنا الله دا خیبر پختونخوا غړي چې دی غړیتوب یې هم معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن چې کوم د مطبوعاتو افسر دی د هغه په وینا چې تر څو پورې دې غړو خپلې ګوښوارې نه وي جمع کړي خپل آمدن او خپل چې کوم د دې اساسي دي هغه اوس الیکشن کمیشن ته تر څو نه څرګندې کړي تر هغې پورې به د دې غړیتوب معطل وي او دی په اسمبلو کې یا په سینټ کې څه قسمه کاروایي کې هم برخه نشي اخیستې او دغه رنګ دی چې کوم متارکه محکمې دي یا کارونه دي نو هغه هم دی نشي کولی د هغه به مطلب د قانون په دایره کې نه راځي قانون نه بار دي. الیکشن کمیشن وایي چې موږ دا کوم اقدام کړی دی نو دا چې کوم د آئین د لاندې دی ته اجازه ورکړل شوې دی د سیکشن 25 اے د هغې تر لاندې دی چې کوم دی نو دا کاروایي کړې ده او تر څو پورې چې دی ګوښوارې نه وي جمع کړې تر هغې پورې به دا غړي معطل وي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا پولیسو بیګا د لټون عملیات پر مهال په پېښور کې تر 50 زیات کسان د شک پر اساس نیولي دي. پولیسو ویلي د محرم میاشتې له شروع کېدو سره سم دوی دغسې عملیات پیل کړي چې دا رنګه تر وخت له مخه د ممکنه ورانکارو پیښو مخه ونیسي. تر دې وړاندې هم یو شمېر کسان وسي وو چې پکې ځینې بیا بېرته خلاص کړل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ځینې محکمو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې خپل رېسټ هاوسونه د سیلګرۍ محکمې ته سپارلي دي. دا په اوس عام ولسم استعمالولی سي. د دواړو موضوعاتو تفصیل په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر جان راکوي خو په پیل کې د پېښور د عملیاتو حال راکوي.
خبر د محرم د شروع کې د نوړان دی د خبر په خپله ځانته برخه ته خولې په خصوصي خبر کې په خصوصي توګه لټوي عملیات پیل شوي دي او د روزانه په بنیاد باندې یو شمېر خلک نیول کېږي. پرون هم تقریبا د 500 سنه سیوا کسان چې کوم ایس ایس پی پېښنه د ډاکټر میا سعید د هغوی د وینا تر مخه د 500 سنه سیوا کسان د پېښور د جرایدل سیمو نه یا کټوت نه دغه شنه کوټوالیا نه او اورمونو نیول شوي دي چې پکې غیر قانوني افغان کډوال هم شامل دي. خو د دې د هم مسجد د روزانه په بنیاد باندې 500 شپږ کسان هم نسی خو کم کسان په لټونو کې صفاوي نه غي واپس کړي چې باندې شک وي یا غیر قانوني وسله دغه شنه نور ځنی غي بیا ځان سری ساری
دغه لټون عملیات ولي کوي دوی څه وایي؟
د محرم څنګه د محرم میا شروع شوه دا نو دغه دا وجه هم د لټون عملیات پر شوې دي ځکه چې په تاسو دا وایم چې پرون د خیبر په خبر کې کوم د پولیسو په خبر خار مشر دي سی سی پی مبارز خان هغه هم یو پرېس کانفرنس کول هغه دغه ویلو چې پرون دی د اورمړو په شمشتو کلی کې د یو خالص کول نه دي تلا مله شو چې په شپه خود کو جیکټ هم مله شو دي اتلس کلو بار دي مواد دي کلاسي بمون هم دي راوي هم دغه وینا وا تر دا خلکو چې کوم مقصد هغه پر روان د محرم په نه هم بل سم باندې مختلف د خار د نه کوم جلسونه غړ غړ د شیوګانو روانو د هوی هدف او دغه شان دی چې تر هغه دغه لټونی عملیات روان تر څو چې محرم تیر شي ویني او دغه نورست هم د سخت مم
او یو بل موضوع دا ده چې خبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري څانګې دي چې کوم هغو خپل چې کوم د دوی ریسټ هاوسونه ولو هغه او د سیاحت چې کومه محکمه ده هغو ته حواله کړي دي.
ودرې رسخوسې چې کوم سرکاري خلکو یا سرکاري محکمو د استعمال یو هغه عام ولست لپاره پرانستلې وي او د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري محکمه دغه ته حواله کړې وي. د دې پرون نه شپږ نور دغه شان چې کوم سرکاري رسخوسې وي دا د ستوب نه زینو د سلګری په زینو کې په خصوصي په ګلیاتو کې دغه شان په کلام کې به هغه شپږ نور هم حواله کړې دي. او په دې مقابله د خیبر پښتونخوا وزیر دا وینا وه چې کوم د ودرې رسخوسې دي څلور میاشتې مخکې د عام ولست لپاره پرانستل کړې وي نو هغه کې تقریبا حکومت په سلوي خلا کې روپیا کټ راغلي دي. نه علاوه دې د ول ادارې سوس چې کوم دي په دې باندې به د صوبایي حکومت هر کال 2 کروڑ روپیا خرچ راتل نو ولي اوس دې عام ولس لپاره خلاصې کړې دي او دا به حکومت ته ګټ هم راوړي او عام ولس کولی شي په دغه سوس کې زي او خپل کورونا سره دا شن حاصل کړي زمين ته زي خپل ځان لپاره تر تکي سوګ نه کوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د د خبر ایجنسی د لوړ کې د لری پروتوکول یو خلک شکایت کوي دلته پرمختګ کارونه نه کې شو د ژوند بنیادی اسانتیاوی نه لري دوی وایي چې دلته د تعلیم ادارې روغتونونه او سړکونه جوړ کړي خو بیا د سیمې څخه منتخب شوی د پارلمان غړي وایي چې دوی هڅه کوي د کلنی ترقیاتي پروګرام څخه پیسې راواخلي او د دوی ستونزې هوارې کړي په دې هکله تفصیل د فرهاد چینوالی په رپورټ کې
د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل خلق وایي چې دلته په دې تیره سموده کې کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او حکومت له پکار دي چې دلته خلکو ته د تعلیم صحت اوبو او سرکونو اسانتیاوې ورکړي په دې هکله د خیبر لوړګي سیمې یو تن نور زمیر مشال ریډیو ته وایي
لکه خوږه خیل ایریا شو شیخ مل خیل ایریا پیرو خیل شو دغه تپې چې اوبه 15 کیلومتره کې زنانه راوړي او ډېر زیات خلکو تا مشکل دی من مونږ دا غواړو چې کوم دا لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کې دا کارو نظر مکمل شي په دوه کال کې ستره کېتی کار نه شوی مونږ مطمئن نه یو دي خبرې نه خبر مونږ حکومت نه دا مطالبه کو چې شیلمان میگا پروجیکټ باندې کار زر تر زر شروع شي
او د لوړ کې لری پرتی سیمه شیلمان یو تن جعفر خپل مشکلات صدا سي وړاندې کړل
زمون کارونه په دا کار دي کنه چې اول خو دا کم روډ مې مونږ راځو دا خو بیخي ختم دی یعنی بالکل کندو کپارې دی او سره چې کوم دی داسې د علاقه کې د اوبه راځي او د اوبو مشکلات د سکول اوبو د صحت هسپتالونه هم ضروري دي او هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډېر زیات راشي مونږ ته دې توجه زیاته راکړي ځکه چې زموږ علاقه غره علاقه ده او بلکې حکومت دپاره هم دا پکار دی چې دې علاقه کې زیات نه زیات ترقیاتي کارونه وکړي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې د خلکو غوښتنې مو چې کله د خیبر ایجنسی نه د سینټ غړي تاج محمد فریدی ته وړاندې کړی نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د دغې سیمې د خلکو ستونزې د ای ډی پی یا کالنی ترقیاتي پروګرام د فنډ نه هوارې کړو.
کم انول ڈیولپمنٹ فنڈ چه کم وقت بو یو جلنی کو تل تحصیل نا ٹوٹل خیبر ایجنسی مونگ آغا ٹرانسپیرنٹ اور پا ٹینڈرنگ سسٹم آن دیکھی گی پا امید ہے چه مونگ بدے مین پروجیکٹ عوام دے بو دے تکلیف نا خلاص ہو پا سولاریزیشن سسٹم باندے اور پا ایجوکیشن باندے تاغا کار کو لگے پا کے اور پا ہیلتھ کیم دارنگے پاس پا تعلق کیم مونږ پرون لاړو په هغه کې مځای کتو په سدخیلو کې د یو هسپتال وړوکي هسپتال د جوړېدو دارنګه چې کوم ځای کې ضرورت وړ وړ هسپتالونه دي هغه هم تقریبا اکټیو کوو د غټ هسپتال کې هم کار روان دی.
د خیبر ایجنسی د لوړګي خلک وایي چې باید د دغې سیمې نه منتخب شوي د پارلیمان غړي د ورسره خپلې وعدې پوره کړي او دلته د زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشته افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیف لخوا ورسره په دې وروستیو کې مرستې کمې شوي دي. دوی وایي چې دغې ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځینه نارینه افغان ښوونکي بېکاره شوي او ګڼ شمېر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي او مزدورۍ ته مخه کړې. له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیف چارواکي له افغان کډوالو سره د مرستو د کمښت خبره مني او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرونو د نوې لړۍ زیاتوالی بولي. زبی شفق دا رپورټ تیار کړی دی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیف مرستې کمې شوي چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیف په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې ډیره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیف د مرستو د کمښت په اړه وویل
درې یا څلور کال مخکې نه چې راه پروګرام په نام باندې د یونیسیف لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو نو د دغې نه وروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلت سنټر وي دغې په ارتباط مانیتنی
په عین حال کې د خیبر پختونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د نوسیات په مرسته د چلیدونکو خونځي خون کې عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو خونځي سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان خون کې بېروزګاره شوي.
ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د نیوی شهر، بیا دوی د وم سینفور او اتم سین د دواړه ختم کړو، فلحال ختم کړي دي دواړه. بیا مې د ویپیر د مشران کېنو ورته وویل چې دا اول دا د شکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه راکړي، نو فلی هازا زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پرېږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړي دي او سلوري نارینه کټ کړلي چې دارا کې هم د شکټ کړي دي او په تور کې دوه زنانه چې دي نو هغه د سکول نه لری کړلي.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېری زده کوونکو زده کړې پرېښي او مزدوري ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیان راوړئ، یو هلک وویل استاد ته څنګه کتابونه اخلي، ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نه ما کتابونه سترو کې اوښکې راغلې او وژړل، ویل استاد مونږ چېرته لېږي، ویل چې تاسو اوو اتم پرېږدئ او مونږ د اوم والا به چېرته لاړ. یو هلک د اووم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېده،
بل خو بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوي، دا په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوي دي. او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی، او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر ټول آپریشنو ندی دی، دا فند دا کمی شکار دی، او موږ کوشش کوو چې سونا فند دی دا هغه مطابق خپل پروگرامونه ڈیزائن کو چې دا هغه کم سے کم اثر خلقو باندې و. فنڈنگ په پورا دنیا کی کم شوی دی خو پروگرامونه اوس هم روان دی.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي. خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شوو کډوالو سربېره زرګونه نه رجستر شوي کډوال هم ډېر دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ زرنو وسو خبرو تر د بیا پیل پاړه لا هم د پردې شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې باید مذاکرات با معنی وي او پاکستان دی پر خپل خاوره میشته افغان طالبانو په ټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې له طالبان سره مذاکرات له سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد د خبرو تر بیا پیلولو ته زیات لیواله دی، په دې رپورټ کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو کوشش شوی. د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځته سو اختلافات وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولی. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخې کړې او په ځواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل په اړه د دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپل پاکستان حکومت پر خپل خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروای وکړي، خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبان سره خبرې پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت دفاعي چارو کارپو بریګیډر سعد محمد خان زخه وکړه.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی، د دې مکمل فائدې پاکستان ته نشي راتلی. کدا کمزوري کوم شورش جاری دی، دا شورش ساتي خوريږي په نور علاقو کې. بالکل د چین هم دا نه غواړي چې افغانستان کې ډېر دغه کړي سرمایه‌ګاري کړي. په افغانستان کې ډېر لوی انویسټمنټ دی، د 5 بلین ډالر انویسټمنټ دی په افغانستان کې. بل هغه خپل دام غواړي چې دا کوم سوده ده هغه افغانستان سره څنګه څه تعلق شته دی. نو که افغانستان داسې افراتفرته ځي نو دغه خلک چې کوم ایسټرن ترکستان اسلامیت موومنټ چې کوم دغه ماخیل تا زغه زه پیدا کولی شي عدالت پایله سره زغیت حد ده.
د ملا عمر تر مړینې وروسته له رپورټونو سره سم ملا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل سو او آن د مخالفینو هم خپل ژغ له کوټې ښار پورته کړ. سیاستوال او پر افغان چارو ژور نظر ساتونکي افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل سو چې پاکستان یې نړۍ ته څرګند کړ، نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل سي.
ملا عمر صاحب د وفات نه پس چې هغه کوم نوی امیر راغی، نو د هغه انتخاب په ډاډه توګه پاکستان کې وشو او هغه چې پرتې جنډې په کوټه کې لګولې دي، ټولې خبرې نه شوې چې پاکستان لپاره لکه دا مشکل شو چې اوس د دې خبرې په ټول ډېر ګرانه خبره ده چې د افغانستان چې کوم متوازی حکومت دی هغه دلته کې ناست دی. شاید چې بین الاقوامي خبرې به هم وي، مغربي خلکو خو مخکې راوي چین به یقینا دا مخصوص کړي وي چې دا خو څنګه کېدای شي، نو ځکه پاکستان حکومت هم دا وایي چې خبرې ترې پکار دي او خبرو ترو نه افغانستان منکر نه وو، خو د خبرو اترو پرده کې دا کوم واقعات چې وشو دې افغانستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړو.
خو د افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصر الله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیستی دی چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکا په یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د ملا عمر د مارک مسله د مذاکراتو درېدل دا امریکایي مقامات نارامه کړي دي. بل مسله دا ده چې په سیمه کې په ډراماتیک ډول وضع تغییر خوري، شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه سیه غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي، دا هم پاکستان کولی شي نارامه کړي او د دغو ټکو په پام کې درلودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. ما باور دارم چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي، نه دا چې سوله او د سولې تامین لپاره اقدامات.
خو بل خوا د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنځمې په ورځ خبر اعلان کول د پاکستان لومړی وزیر به په راتلونکي اونۍ کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره به ویني. د دې په وینا د لیدنې پر وخت به له نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل سي.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن روان دی او هڅه هم کېږي چې هغه کډوال چې له اپریشنه بې کوره سوي دي هغه بیرته کورونو ته لاړ شي، خو دا کډوال هم مطمئنه نه دي. دوی وایي چې دوی زر تر زر خپلو کورونو ته ولې شي. سیلاب مسودا رپورټ لري.
د قطبی وزیرستان شوال کا بالیون چکم دا وقت د بنو په مختلف سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا ژغېدلې خپل مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې یې جوابات کړې دي. سید نور میاما ویایي چې سخت ستړي تنگ مجبور یو، هیڅ هم نه دي په چار، بس حکومت ته د بیرته رسولو بندوبست را تا وکی. اجمل خان زیاتوی چې تجارت کاروبار رامې پټی کورونا هر سم موبایل نن مو څوک پښتنه هن کوي. یو بل قبایلی شرابت خان دغه خبرو ته په دا رنگ دوام ورکوي. د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر مې چې په دغه باریک شه خبر کا دای په دا رنگ وژغېده. دغو قبایلانو دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ضرب از پوځي عملیاتو نه اول چې کوم لفظونه کړي وه دوی په آغاک شې پاتې راغلي دي چې نقصان یې بے کوره قبایلون ته رسیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو مشال ریڈیو اوری پر دو منی مائی کی ترسه د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام لرو او ځینې نور رپورټونه هم درته لرو خو اوس دا وخت لسنی نه بجې سوي دي اسرار علي مومند د خبرونو لنډي وړاندې کوي
د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټر کامیو صوبائی اسمبلی د 202 او یا غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو بیان خورشید عالم پر مشال ریډیو ته ویل چې د درې وفاقي وزیرانو په ګډون د سینیټ 42 د قومي اسمبلی 25 د خیبر پختونخوا یو کم څلوېښت د سن شپږویشت د پنجاب اسمبلی یو سل درویشت او د بلوچستان اسمبلی نه غړو د خپل مدن او اساسو ګوشواري نه دي جمع کړي نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوکه کسان نیولي دي. دغه عملیات پرون د پیښور په یکتوتو ورمړو او نورو یو شمېر سیمو کې ترسره شوي دي. د پیښور پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې دوی د ورمړو په شمشتو کلي کې له یو خالي سکول څخه خودکش جاکټې 13 کیلو بارودي مواد او لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 3 نوي مشکوک ترګر وژل شوي او 15 څلوېښت ژوبل شوي دي. دفاع وزارت په دې اړه پرون په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې شپږ مخالف وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو پر دې اړه څنګه ویلي د کندوز ولایت سرپرست احمدالله دانشی پر مشال ډیو ته ویل چې د کندوز د چارداری او قلعه زال ولسوالۍ په کلو بانډو کې عملیات دوام لري او یوازې د شترچی ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لورې د بیلیسټیک میزایلو د ازمایرې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. د روس دفاع وزارت وایي د ترکی له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. د لاغې څو ساعته وروسته چې ترکی یو ناپیژندلې بې پیلټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکی هوایي حدودو ته ننوته.
سرار الله مومند خبرونو لنډیز وړاندې کړل او اوس د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادریه کې وایي دا ځل د حسنیانو په موقع که څه هم حکومت او سیکورټي ادارو د سبدي پیښې د مخنیوي لپاره د وړاندې نه اقدامات کړي دي خو بل پلو په سیاسي او مذهبي مشرانو باندې حمله هم خلک له اندېښنو سره مخ کړي دي. د ادارې په وینا تیر وختونو کې په پینډۍ او داسې نورو ښارونو کې د حسنیانو په موقع ډېرې بدې پیښې رامنځته شوې دي نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان د هر مسلک سره تړلي عالمان دې لړکې خپله ونډه ترسره کړي ځکه چې د خلکو په یووالي کې عالمان غوره کردار لوبولی شي نو که دا ځل عالمانو پسندیدګۍ او په خلوص نیت سره د امن په خاطر اقدامات وکړل نو تر ډیره حده به صورتحال په قابو کې راشي. ادارې وړاندې وایي په کراچۍ، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې چې د ترهګرو د منظم کېدو کومه اشاره ترلاسه شوې ده نو ضروری ده چې اوس د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم اعلان شوی دی نو خفیه ایجنسو له پکار دي چې په دې خلکو ژور نظر وساتي او د دوی شبکې تباه کړي. ادریا اخری کې وایي اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټولې مذهبي ډلې، سیاستوال او پوز د وسلوالو پر ضد یو موټی شي چې دی وطن کې امن راشي او پرمختګ وکړي ځکه چې پرمختګ له امن سره تړلی دی. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي مشر کړس پاڼې خپلې ادریا کې د مازورانو خلکو په حواله لیک کړی دی او وایي چې د سفید چړی یا سپینې کوټې د نړیوالې ورځ په مناسبت سره مازورانو او نابیناو خلکو د روزګار او بنیادي سهولتونو لپاره مظاهرې وکړي کوم چې حقیقت کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او متعلقه ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې دا احتجاج یوازې خیبر پختونخوا کې نه بلکې پنجاب او د ملک په نورو برخو کې هم وخت په وخت کیږي خو د دې خلکو جایزو مسلو ته څوک توجه نه ورکوي. هسې په خپله خودوی ته خصوصي خلک ویل کیږي خو د هغې باوجود د دوی مسلو او خبرو ته خصوصي پام نشته او نتیجه دا وي چې دا خلک اکثره د خپلو حقونو دپاره سړکونو ته راوځي او د حکومت او پولیسو لخوا د تشدد خکار کیږي. دریا اخری کوي چې حکومت او پارلیمان د دې خلکو د پاره سرکاري نوکرو کې کومه 2% کوټه ایښو دي دا باید چې په هغې عمل درآمد وشي او داسې احسان نه دی بلکې د دې خلکو حق دی. نو دې سره به دغه خصوصي خلکو ته خپل حق میلاو شي او دوی به د احتجاج لار پرېږدي او بلې دا چې دغه خلک به په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي او بل چا ته به لاس هم نه نیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلي چې امریکا د یو داسې معاملې په لټه کې ده چې د پاکستان پراخېدونکي اټومي وسلې په یو حد کې وساتي. بل پړاو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانی بیا لیکلي چې د افغانستان ځواکونه ډېر په ښه توګه د وسوال پر ضد جګړه کوي چې د کندوز د بیرته نیولو هم څرګنده ده. خو د ورسپانی په لیکنه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه د هوایي مرستې تمه لري. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي د امریکای ولسمشر بارک اوباما اداره په دې لټه کې ده چې د یو معاملې له لارې د پاکستان د اټمي وسلو د لا پراخېدو مخه ونیسي. د ورسپانې په لیکنه دا له هغه لس کاله وروسته ده چې د پاکستان اټمي وسله جوړوونکی عبدالقدیر خان په نړۍ کې د اټمي وسلو جوړولو د ټکنالوژۍ په خرڅولو کې ښکېل ومندل سو. ورسپانه زیاتوي چې په دې اړه خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکې اونۍ کې په رسمي سفر امریکا ته ځي. خو ورسپانې د امریکا پر دې هڅو د نظر لرونکو کارپوهانو له خولې لیکلي چې د پاکستان یو داسې معاملې ته تیارېده ډېره ګرانه خبره ده. د دې شنونکو په وینا پاکستان دا معامله ځکه نسي کولای چې یو خو دوی اټمي وسله د ځان تر ټولو ستر ویاړ بولي او بل یې د هند په وړاندې د دفاع یوازینۍ وسیله هم ګڼي. د سپینې ماڼۍ ویاند جارج ارنست د پنجشنبې په ورځ وویل داسې یو تړون په راتلونکې اونۍ کې نسي کېدای د کوم په اړه چې په مطبوعاتو کې بحث روان دی. جارج ارنست وویل امریکا او پاکستان په پرله پسې توګه د اټمي وسلو د خوندیتوب په اړه له یو بل سره په خبرو اترو کې بوخت اوسېدلی دی. د جارج ارنست په وینا د دې اټکل کېدای سي چې د امریکا او پاکستان مشران به پر همدې موضوع و خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د هغوی پر اړتیاو بحث کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د افغانستان ځواکونه په ډیره ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي کومه چې د کندوز له بیرته نیولو هم څرګنده ده. ورسپانې لیکي امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو موده په داسې وخت کې غځولې ده چې وسلوالو طالبانو ځینو سیمو ته خطر پیش کړی دی. ورسپانې لیکي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه یو ښه خبر دی خو دا به د وسلوالو پر ضد د یو فیصله کن فرق سبب نه سي. د ورسپانې په لیکنه کوم څه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه غواړي هغه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د امریکا هوایي مرسته ده. د ورسپانې په لیکنه امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په روزلو ډیر ناوخته پیل وکړ کوم چې به تر 2013 کال وړاندې په خپل فعالیت پیل ونه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ویلی چې برسلز ورته د 6,00,000 پناه غوښتونکو د بحران در لپاره د موافقې له مخې د ډیرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي اتحادیې دا کاري د خندا وړ بللی. له هغه څو ساعته وروسته چې د اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د مشرانو په غونډه کې پناه غوښتونکي د بحران د حل لپاره د توافق اعلان وکړ، انقرې وویل چې دغه توافق تر اوسه لا هم یو مسوده ده. دا موافقه له هغه وروسته د ماتېدو پر لور ولاړه چې د بلغاریا ولسمشر د ترکیې له پولې سره نږدې د یوه افغان پناه غوښتونکي د وژل کېدو لپاره بخښنه وغوښته. نور حال له ملالۍ بشیر اورو.
پر اروپایي اتحادیه په خپلو وروستیو اعتراضونو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي اتحادیه پر هڅو ریشخند وهلی چې غواړي د سوریې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د اروپایي اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنه یې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان وویل موږ 2.5 میلیونو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینیر یوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د ده د سفر پر مهال د اروپایي کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبې په ورځ ورته وړاندې سو. د وویل چې هیواد یې د موافقې په لومړي کال کې لږ تر لږه 3 میلیارده یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د مالی مرستو وړاندیز سوی او موږ ورته وویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده دی چې موږ ورباندې کار کوو. د ازمایښتي موافقې له مخې ترکیه موافقه کړې وه چې د انسانانو قاچاق وړونکي به ځپي، د اروپایي اتحادیې هیوادونو له سرحدي چارواکو سره به مرسته کوي او د سوریه له جګړې تښتېدونکو پناه غوښتونکو مخه به نیسي چې د اوبو له لارې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوځي. د دې همکاریو په بدل کې اروپایي مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایسته کړي او انقرې ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالی مرستې ورکړي، که څه هم د مالی مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دي ویل سوي. د پنجشنبې په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ تسک د موافقې هرکلی وکړی و او دا یې یو لوی ګام بللی و، خو خبرداری ورکړی و چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپایي چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیې لخوا عملي ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیارده ډالرو غوښتنه به د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو ته یوه ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریزه لا روانه وه، له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوې. د پیښې یو قرباني د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمې د پولیسو لخوا لیدل سوی و او هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیښې لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3000 زیاتو پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډېری یې په مدیترانه نا سمندر کې ډوب شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان په خوست کې د مال ادبي او کلتوري پروګرامونه او نورې فرهنګي هڅې ډېرې تر سترګو کېږي. دوی نه یوازې هنري پروګرامونه، بانډارونه، مشاعرې او په خپلو کې بېلابېلې ناستې لري، بلکې په دې سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپه راوځي. بلخوا د ځایي ادارې چارواکي هم تیاری څرګندوي چې دوی به د مدني او کلتوري ټولنو د پرمختیا او همغږۍ لپاره خپلې مرستې لا ډېرې کړي. په اړه نجیب الله الخیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د تړون نظی مسؤل مدیر سپینګل روانورزی مشال رو سره په خبرو کې د خوستو ځوانانو د یو شمیر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل:
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلي، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغیز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل.
چې زیات شمېر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړ چې له سټیج له دریزه وغږېږي. د دې تر څنګ کلتوري پروګرامونه جوړېږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خاط لیوانخیل وایي چې په دې ولایت کې وروستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خوست هم د ټولنې یوه برخه ده. په هر برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن لس کال وړاندې خوست نه دی ډېر بالا پرمختګ کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست زاید شاه انګلار په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست ولایت مقامویان او مطبوعاتی مسئول مبارز محمد زدران ویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي او بل اخر د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونه ورده په خوست کې د مهال خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې هر اونۍ دغه وخت او دغه ورځ تاسو مات عابد تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب په ګرم بازار باندې ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان په بلخ ولایت کې له ادبي او فرهنګي فعالیتونو په یو مرکه کې خبر شو، او په آخره کې به په جلال آباد کې له یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندویه ټولنې په فعالیت بوختې دي چې له مشهورو لیکوالو مسودې راټولوي او په پېښور کې تر چاپ وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې خپرندویه ټولنې د پوهنتونونو د استادانو هغه کتابونو ته ترجیح ورکوي چې پخوا به یې د چپټر نوټونو په شکل کې محصلینو ته ورکول. په همدې اړه مو له خپرندویو ټولنو له دوه تنو مسؤلینو او د کتاب له مینوالو سره خبرې کړې او یو ریپورت مو پرې تیار کړی دی. په جلال آباد ښار اسحاقزی مارکیټ کې کتاب پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د کتابونو خرڅلاو ښه شوی دی. دوی وایي چې هغه کتابونه یې ډېر خرڅېږي چې د پوهنتونونو استادانو د محصلینو لپاره لیکلي او دوی خپاره کړي دي. د مومند خپرندویه ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا وایي چې دوی چې کوم مسلکي کتابونه خپاره کړي هر کال یې بیا ځلې چاپ کوي او د پوهنتونونو محصلین یې ترېنه اخلي.
مسلکی کتابونه چې دا ډېر چاپ کو ځکه چې دا موږ سره ډېر خرڅېږي او بار بار موږ دا چاپ کو. بل په دې کتاب باندې استاد ما واس کوي ماسل باندې چې دا کتابواله نو هغه زموږ ګټم ډېرې او په کال کې زردانې زموږ خرڅېږي دا کتابو. د دې ترڅنګ بازي ادبي کتابونه هم ډېر ښه وځي موږ سره چې هغه د اوچتو لیکوالانو دي، مثلا غزنفر صاحب او سمیم صاحب او شپون صاحب او نور داسې ډېر لیکوالان دي چې دا کتابونه موږ سره ډېر ښه وځي. کاغذي نثر یا تاریخي بازي شاعري موږ سره لکه ډېر لیکوالان وځي، صفا سالک شو، کاروان صاحب دې د دې کتابونو موږ سره ډېر خوځي.
د ختیس خبرندوی ټولنې یو تن مسول زاید الله هم وایي چې دوی د مسلکي کتابونو تر څنګ ځینې ادبي او دینی کتابونه هم خپروي چې ښه بازار یې موندلې دی.
د تیر کلونو پرتله د کتابونو خرڅلاو چې کوم دی هغه ډېر ښه شوی دی. ختیس خپرندوی ټولنه هغه کتابونه چاپ کوو چې کوم د ټولنې لپاره پیدل لري. د تر څنګ د پنتون هغه کتابونه چې وسازان مخکې چپټر وي نور ولتون ته نه رسېدل، موږ وسازان سره اړیکې ونیولې، هغې موږ سره دا ومنله، هغه کتابونه موږ چاپ کړل، ټولنې ته مو راوستل. ځینې عام کتابونه چې د پښتو ادبیاتو کې دي، ځینې دیني کتابونه دي، ځینې اقتصاد کې دي، هغه مو چاپ کړل. الحمدلله اوس هغه خلک چې په خای مطالعه نه کوله یا د مطالعه سره آشنا نه یا د کوز د کتاب سره ډېر آشنا شوي دي، مارکیټ ته راځي چې د نوي کتاب بار بار پوښتنه کوي چې کله کتاب راشي اخلي. اوس الحمدلله بازار ښه شوی دی او د کتابونو مینوال ډېر شوي دي.
د کتابونو په دغه مارکیټ کې د هر کتاب پلورنځي مخته د کتاب مینوال لیدل کیږي. یو تن وایي چې کله هم بازار ته راشي نو تر هر څه د مخه د کتابونو مارکیټ ته راځي او د نوي خپور شوي کتاب لټه کوي او چې کوم کتاب یې خوښ شي ترلاسه کوي.
راز خویانه یم د ننګرهار ولایت د خویانو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. زه چې کله هم ښار ته راغلی یم، جلال آباد ښار کتابخانو ته راځم، کوم کتاب چې مې خوښ شوی دی ما اخیستی دی او له ځان سره مې وړی دی. اوس هم له ما سره په سلګونو کتابونه پراته دي. همدغه مطالعه ده چې ما ترې ډېر څه یاد کړي دي. کوم کتابونه چې زه والم لومړی خپل ولولم، بیا په خپل کلي ولس کې خلکو ته ورکوم، هغو ترې ډېره ګټه اخلي. همدغه کتابونه دي چې له خلکو نه سړی جوړوي او خلکو ته شخصیت ورکوي.
خو یو بل تن بیا وایي چې کله محصلو نو استادانو به پرې په جبري توګه خپل خپاره کړي کتابونه اخیستل، خو اوس د خپلې خوښې کتابونه اخلي او له مطالعې وروسته یې په المارۍ کې د راتلونکي نسلونو لپاره خوندي کوي.
زما نوم مجیب الرحمن اشقزی ده، د ادارو حسابدارۍ څخه فارغ یم. مونږ به د استاد په خوښه کتاب اخیسته، هغه کتابونه به مو اخیستل چې استاد به چاپ کړي ول، هغه به په مونږ جبري توګه باندې اخیستل. زه چې اوس فارغ شوی یم، اوس د خپل د خوښې کتابونه اخلم، مطالعه کوم، ځان سره په کور کې ږدم، آینده ته د نور نسلونو لپاره به درد خوري. باید داسې کتابونه خلک واخلي چې خلک ترې نه پند واخلي.
بلخوا د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل به د محصلینو لپاره د استادانو لخوا د تیار کړل شو چپټر نوټونو په کتابي بڼه خپرول د محصلینو لپاره ګټور بولي.
هغه استادان چې په خپل زیار او کوښښ باندې هغه چپټرونه چې ګڼ کلونه یې د ماغې له مخې درس ورکړی او اوس یې په چاپي بڼه باندې لا پکې زیاتونې کوي، هڅې کوي، دا قابل د قدر دی. زیاتره استادان زموږ شته دی چې هغوی په خپل زیار باندې د تالیف د اصولو مطابق د ریفرنسونو سره دغه چپټرونه جوړ کړي دي او اوس عملا تدریس کیږي. دا ښه پروسه ده، زه یې ګټوره بولم.
د ویلو ده چې په ننګرهار کې اکثرو ځوانانو د کتابونو اخیستلو او مطالعې ته مخه کړې ده. ادب پوهان وایي چې د افغانستان په څیر په وروسته پاتې ټولنو کې دا ډیره ضروری ده چې ځوان نسل یې له کتاب او قلم سره آشنایي پیدا کړي، سو په دې وتوانېږي چې خپل ټولنه د علم په وسیله له بدبختیو څخه راوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وید زهیر چې په بلخ ولایت کې د ام البلاد ادبی بهیر مشري کوي او په سو نورو ادبی غونډو کې هم فعاله ونډه لري، له ده سره مو د دغه ولایت په ادبی او فرهنګي وضعیت یوې لنډې مرکې ته رابولم.
زهیر صاحب، کدا راته ووایي چې د ام البلاد بهیر تاسو په مزار شریف کې له څو کلونو نه شروع کړی دی او تر اوسه مو څومره ملګري یعنی غړي پیدا کړي دي؟
تقریبا لس کاله کېږي چې دغه ادبي خوځښتونه په بلخ کې را پیدا شوي. په لومړي سر کې مومن بابا ادبي بهیر و چې بشري ذبیح الله احساس کول او دغه ملګري را ټول کړه. بیا په بېلابېلو ولسوالیو کې دا بهیرونه جوړ شو چې ام البلاد ادبي بهیر دی، د چاربولک ادبي بهیر دی، د ښځینهو دپاره میرمن ادبي بهیر دی چې دا په اونۍ کې ادبي ناستې سره کوي.
تاسې خو ماشاءالله په بلخ کې د سلورو پنځو غونډو یادونه وکړه. په دغه سلورو پنځو غونډو کې چې افتواري غونډې لري، څومره پښتانه شاعران، لیکوال، ښځینه نارینه به تاسې پیدا کړي چې د دغه بهیرونو مل شوي دي؟
سلګونو ځوانان دي چې دغه بهیر سره تړاو لري، هغوی اونیسي ناستې کوي، یو په لسګونو خویندې به وي چې هغوی سره هغه اونیسي ناستې کوي. یقیني دغه د خویندو دغه برخه لږ زره ضعیفه ضعیفه ده، ځکه چې هلته د پښتنو لیکوالو میرمنو دومره ډیروالی نشته. د بلخ ادب خوځښت سره د تړاو هغه هڅې چې دي، نو ډېرې خویندې اوس میل دي هغه ادبي ناستې کوي او هره اونۍ سره کښېني.
په دغه اونیزو ادبي ناستو کې تاسې څه کوئ؟ ستاسې د غونډو شیوه څه ده؟
په دغه ادبي ناستو کې مونږ هغه اجنډا لرو چې هغې کې تلاوت دی، ورپسې د تېرې اونۍ هغه راپور ویل کېږي. په راپور باندې کره کتنه وي، بیا یو څوک خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، په هغه باندې نقد کېږي، په هغه کې هغه په اصلاحي ټکي په هغه شاعر ته پوګوته کېږي. بیا شعرونه ویل کېږي، هغه څوک چې لنډې کیسې لري لنډه کیسه وایي، پای کې په هغه مېلمه او کوربه وي چې هغوی باندې خپل مثبت نظر ورکوي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې د تیرو لسو کلونو راهیسې دغه پښتانه ځوانان ادبي هلې ځلې کوي او علاوه د اونیزو غونډو نه تاسې داسې لوی غونډې هم جوړوئ کله؟
هو، هر کال مونږ اختریزه مشاعره لرو چې هغه ډېره غټه غونډه وی په د کال په پیل کې د نوي کال په مناسبت باندې مونږه غټه غونډه او مشاعره لرو چې هغه د مختلفو ولایتونو نه پکې ملګری راځي، د مرکز نه هم پکې ملګری راځي، د ننګرهار، د کندوز نه، د لوګر نه، لقندار نه.
کله چې تاسو لوی غونډه جوړوي د دې لپاره د مصارفو تدارک له کومه کوي؟
بل خدابي خوځښ پورې چې کوم ملګری تړاو لري هغه له ژبه دا مصرف ورکي. کله کله داسې هم کیږي چې بعضي هغه څوک چې کاندیدان وي دې ته مایل کیږي چې تاسو دا مشاعره کوي، ځکه هغوی ته پکې یو هغه کیږي په وړک باندې فائدہ رسیږي، نو هغوی د دې مصارف ورکوي او دا غونډه را جوړي. خو په ټوله کې دغه مصارف موږ خپل ملګري په خپل غاړه باندې اخلو او دغه غونډه جوړو.
علاوه د دې اونیز غونډونه او لوی غونډونه دغه څومره بهیرونه چې په بلخ کې تاسو یاد کړل موجود دي، دوی څه داسې چاپي لاسته راوړنې لري؟ کتابونه، مجلې چاپ کوي، اخبارونه کوي؟
دلته څو میاشتنۍ ګڼې چاپېږي، پسرلی سیاسي ده، پرخه ادبي او کلتوري او ټولنیزه هغه ده چې خپرونه ده چې هغه په دوه میاشتې بعد یا یو میاشت بعد چاپېږي. ورسره په خوا کې په اوسني وخت کې د پل مجله هم شروع شوی چې بلخ ولسوالۍ ده، او همدارنګه د لټون په نامه باندې یو بل ملګري مالی هغه خپرونه شروع کړې ده چې هغه هم له دغه ځای چاپېږي. ورسره ګڼ لیکوالان ملګري کتابونه لیکي چې زه به یې د یو ملګري یادونه وکړم، زه به احساس هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، ورسره جاوید واکت کتابونه لیکلي دي. ګڼ ملګري اوس هم د همدغه هڅو کې دي چې هغوی هغه شعري ټولګه پوره شي، کتاب چاپ شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له یو ځوان تبلیغ غون کی سره د زړه خواله.
نوم واخلا او بیا را ته دا ووایه چې څو کاله به کېږي چې د تبلیغ هنر ته راوتې؟
زما نوم نور محمد دی، کم سې کم اته نخه کاله کېږي چې زه دې پن ته راغلم.
او عمر به دې څومره وي؟
عمر به مې یو یوویشت کاله خو وي.
یعنی دا چې ته په لس کلنۍ کې پن ته راوتې؟ ستاسو استاد څوک؟
زما استاد خو اکبر جان نومېږي، ما ډېره یاده د نور خلکو نه کړی، خو استاد مې اکبر استاد.
نو اکبر استاد ته تاسې داسې په باقاعده توګه باندې شکره مې خوا؟
نه، زه لا شکرې ته نه یم جوړ شوی چې زه شکره ورکړم.
په دې نه لس کالو کې چې تاسې د تبلیغ هنر ته راوتي، داسې محفلونو ته، د دوستانو ودونو ته دعوت شوي یو ځای؟
ولې نه، زه د نجیب سمدی سره په پالټې کې یم، او موږ ځو ولې نه چې چېرته دعوت شو زه زما ورسره.
داسې ولسوالیو ته کلو ته هم ځئ؟
کلو ته به مخکې تلو، ولسوالیو ته اوس حالات خراب دی او جنګونه کېږي، بس حالات ډېر خراب، خار نه بار نه شو.
نو دلته په دې ښار کې که چېرته واده نه وي او د دوستانو محفل وي او تاسې دعوت شئ، هم ورځئ؟
ولې
نه. دغلته چې دا ستاسې ډېره ده، دلته هم کله ځوانان راځي او د موسیقۍ د اورېدو تنده ماتولو دپاره؟
ولې نه راځي، ولې نه ځوانان راځي، د یو ګنټې دوه دپاره موږ دلته د هغو د موسیقۍ کوو ورته، ولې نه.
نو دغه ګروپ کې چې ته د نجیب سمدی سره تاوي د دې تیرو نه لسو کلونو نه، داسې صدر غریبي هم په دې کار کې کیږي او کنه؟
بس کیږي، گزاره کیږي. مخکې به خو په خا کلو ته بتلو، لسوالۍ ګانو ته بتلو، نن سبا حالات خراب دی، بس خار نه بار نه شو وتلی.
تا خو به په دغومره موده کې د تبلې بېلابېل ټریکونه زده کړي، که داسې یو یو ټریک داسې د څو ثانیو لپاره وغږې او نوم یې واخلي، خوښه دې ده؟
ولې نه، یو څو ټریکونه به وغږو.
مهرباني. د دغه ټریک نوم شو
دې ته سیب چینچل وی، نن سبا ډېر کاری. دیتا دادرا وی جلدی دادرا، او دا اکثر د غزل د پاره
نشاس خدا لاسونه ډیر خوګی دی ډیر خپل تبلیغ غوي نو زمون د مشال رادیو اوریدونکو وا ستانه د نورو ټریکونو د اوریدو تملری یو ټریک نیمبل هم غوګا
ولین ول گیتاوی او داس کوم وخت غاګوی دام د غزل په وخت کې غاګو په میفلونو کې په ودونو کې د غزل پروګرامي بیا غاګو
یا کلاسیک تبله استاز ده
کلاسیک لم لګا لګا یاد نه ولی نه دومره یاد نه چې هغه خپل کار په مخې ته وړو
پروستی پړاو کې د کلاسیک ټریک هم ورواچو او بیا به خدای په مانی سره وکړو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسي
د مسافرو خپرونه